وابوري چې د هیواد امنیتی چارواکي ډاډ ورکوي چې داعش ډله په افغانستان کې فعال نه ده، خو د ملي اردو یو مقام د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دې ډلې پر فعالیت اندېښنه ښودلې. په دې خبري مجله کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه چې فرشتې جلال زئی چمتو کړي.
د استونیا د لوی څارنوال دفتر وایي د افغانستان د کرهنې او مالداری وزارت ته کاندید محمد یعقوب حیدری په څلور کاله بند محکوم دی. د افغانستان ولسی جرګه وایي د حکومت لخوا د معرفي شویو کاندیدانو له ډلې څوارلس دوه ګونی تابعیت لري. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د اټومي پروګرام په اړه مذاکره شای روانونه د نړۍ اقتصادي فورم په غونډه کې دوام پیدا کړی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د موجودیت په اړه اندېښنې بې ځای دي. د ملي امنیت مرستیال حسام الدین حسام نن د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډله په افغانستان کې نشته او په دې اړه اوازې یوازې تبلیغات دي. وروسته په دې ارتباط په خبرونه کې رپورټ لرو. د استونیا لوی څارنوالي وایي د افغانستان د نوې کابینې لپاره کاندید محمد یعقوب حیدری په 2018 میلادي کال کې د سیمه ایزې محکمې لخوا د مالیه نه ورکولو او د بې اعتباری له امله په څلور کاله بند محکوم شوی و. د استونیا د لوی څارنوال دفتر نن ازادي راډیو ته په ویلیکلي بیان کې ویلي چې دغه کاندید د تالین محکمې او د استونیا ستري محکمې هم په څلور کاله بند محکوم کړی وو او ورسته د محکمې په اجازه د موقت وخت لپاره افغانستان ته تللی وو. د استونیا د لوی څارنوال دفتر وایي ښاغلی حیدری اوسمهال د نیول کېدو تر نړیوال حکم لاندې دی. په عین حال کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت وایي کچېرې پر د کرنې او مالداری وزارت ته پر کاندید دغه تور ثابت سی چې د نړیوالو پولیسو لخوا په تور لیست کې دی نو د کابینې له غړیتوب به محروم شي. د ملي وحدت د حکومت د اجرایی مشر مرستیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې کار روان دی، پایته پلاسټین مې رسیدلې، هر وخت چې کار پایته ورسېدی نتیجه به ستاسو سره هم شریک شي. ولې یو شی وایلی سو کچې دغه شخص ثابت کړي چې هغه په تور لیست کې تر پولیسو شامل دی د کابینې وزارت په ونه لري.
په اني هلكه د ازادي راډیو خبري اعلان وايي یو شمیر داسې راپورونه هم خبره سوي چې وايي شغلې حیدری د کاندیدانو له لسته لري شوې دي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وايي د حکومت لخوا د معرفي شویو کاندیدانو وزیرانو له ډلې لشت لږه څوارلس دوه ګونی تابعیت لري. د ولسی جرګې ځینې غړو چې نه غوښتل نمونه یې واخیستل سي نن ازادي راډیو ته یو اندازه اسناد هم سپارلي چې د کاندید وزیرانو دوه ګونی تابعیت پکې څرګندېږي. د ازادي راډیو په خبرونو کې به ورسته په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې سي. او په جلال آباد کې نن یو شمیر کسانو مظاهره وکړه او د شارلي ابدو مجلې لخوا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور خپرېدل وغندل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ویلي د اټومي پروګرام په اړه مذاکره شای روانونه د نړۍ اقتصادي فورم په نوم غونډه کې دوام پیدا کړی. جواد ظریف وویل د دې ستري نړیوالې غونډې پر مهال شای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یا نور او لوړتبه غربي چارواکو سره وګوري. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شپږو هیوادو په مذاکرو کې د روسیې د هیئت مشر نن وویل چې ټولې خواوې د سیاسي اراده لري چې د ایران اټومي پروګرام د بندیزونو د کمیدو په بدل کې محدود شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون د ایران او د نړۍ د څو مختلفو هیوادو چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني د استازو په بحث کې هم ګډون درلود. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ کړنلاري مشرې فدریکا مګرینی نن د تروریزم سره د مبارزې لپاره د اسلامي هیوادو په ګډون د یو پراخ نړیوال ائتلاف د جوړېدو غوښتنه وکړه. د لوړتبه اروپایي ډیپلوماټ ویل د اسلامي هیوادو او اروپایي حکومتو سره باید همکاري زیاته شي. نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د روسیې او اروپا پر نازکو اړیکو هم خبرې روانې دي. خو د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشر نن وویل
The point under discussion is not our support to Ukraine.
دا وای د اوکراین لاتر له بحث وته خبر د زکه زمشتنګ لاتر بل اوکراین دوام لري او د بندیزونو پریکړه هم نکو. خو زموږ هدف ته بخوانی بحثونه چیرل او د راتلونکو پریکړو پر خبري کول دي. د ایران حکومت نن تایید کړ چې د انقلابی ساتونکو د ځنګړي ځواک یو جنرال په سوریه کې د اسرائیل په هوایی حمله کې وژل شوی دی. دا څنګه لسوي چې په دې حمله کې د لبنان د شیا وسلوالو د ډلې حزب الله زیات شمیر غړي هم وژل شوی وي. د ایران انقلابی ساتونکو نن په خبر پاڼه کې د سوریه سنی جنگیالو او سختدریزو اسلام پالو ته په اشاره ویلي جنرال محمد علي الله آبادی د سوریه هغو خلکو ته چې د تروریستانو پر ضد جنګیږي د پوځي مشورې لپاره تللی وو. او زرګونو کسان نن د روسیې د چچن جمهوریت په مرکز ګروزنی کې چې تر شدیده څارنه لاندې دی د حکومت لخوا په یوه تنظیم شوې مظاهره کې راڅرګند شول او د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د خپرېدو پر ضد اعتراض وکړ.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو او رای آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه پنځه څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورې چې د حکومت اجرایی ریاست وایي کسبه شي چې د کرنې کاندید وزیر د نړیوالو پولیسو تر تعقیب لاندې دی نو د نوې کابینې له فهرست څخه به نوم لري شي.
چې د سایبر چې دا شخص انټرپول پولیس په ټول شامل دی په کابینه کې به ځای ونه لري.
د ملي اردو د ځمکنۍ ځواکونو قماندان د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د فعالیتونو له کبله خبرداری ورکوي خو امنیتي چارواکي وایي داعش په افغانستان کې فعالیت نه لري. د کونړ د مرکز اسدآباد خلک له څیر مغرونو د وسلوالو طالبانو د مرمیو له کبله سخت په ویره کې دي.
دا مرمۍ چې دلته روان دي اسدآباد ښار ته په دې بازار او په دې خلکو باندې ډیر تاثیر اچولی دی. په آزاد توګه باندې په بازار کې خلک نشي ګرځېدلی.
په داسې حال کې چې په بلجیم کې د سخت دریزو اسلام پالو مرکزی کړۍ لا هم نه دی نیول شوی نن په ځینو اروپایي هیوادونو کې پولیس د تیارسي په حال کې وو. کدي خبري مجلې ته تر پای غوښ شي نور راپورونه هم لرو. د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري په مکړې د دې خبرونې لومړی راپور ته. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي که ثابت شي چې کرنې وزارت ته کاندید وزیر د نړیوالو پولیسو په تور فهرست کې شامل دی نو د کاندیداتورانو له لسته به وایستل شي. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند نن ازادۍ رادیو ته وویل چې حکومت په دې اړه څېړنې او پلټنې کوي. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې سباسي شنبه کاندید وزیران د باورۍ لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي د اجرایی ریاست چارواکي وایي کرنې وزارت ته د کاندید وزیر د سابقو په اړه پلټنې روانې دي. د حکومت اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل کچېرې ثابت شي چې محمد یعقوب حیدری د نړیوالو پولیسو په تور لیست کې شامل دی نو نوم به یې د کابینې له لیست څخه وویستل شي.
د افغانستان حکومت دا مسله پلټي نو د نړیوالو کې کچېرې ثابتېږي چې دا شخص انټرپول پولیس په تور لیست کې شامل دی په کابینه کې به ځای ونه لري. زموږ کابینه له اوله سره چې مستنګ یادونه کړې وه داسې یو کابینه به وي چې تېرې باید ډېر سم وي فسادو په نورو جدي مسایلو کې ښکېلتیا ونه لري. کچېرې دغه شخص تر پلټنو وروسته ثابتېږي چې هغه رښتیا هم مجرم ثابتېږي د کابینې غړیتوبه ونه لري.
د ځینو راپورونو په اساس یو شمېر حکومتي سرچینو تایید کړې چې د محمد یعقوب نوم د کابینې له لیست څخه حذف شوی. ل د وړاندې داسې راپورونه خبره شوې چې محمد یعقوب حیدری د مالیاتو د نه ورکړې په تور د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې دی خو ښاغلی حیدری په هغه باندې هر ډول لګېدلې تورونه په کلکه رد کړي او ځان بې ګناه ګڼي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان د حکومت لخوا څېړنې ناوخت اقدام بولي او یادونه کوي چې حکومت باید په تیرو درې میاشتو کې د هر کاندید وزیر په اړه پراخې پلټنې کړې وای. په ورته وخت کې داسې راپورونه هم موجود دي چې مالی وزارت کاندید وزیر غلام جیلانی پوپل د خپلې کاندیداتورۍ نه لاس په سر شوی او ویل کېږي چې په امریکا کې پخوانی افغان سفیر اقلیل حکیمی به ولسی جرګې ته د مالی وزارت د کاندید په توګه معرفي شي. د ملي وحدت حکومت دا هم وایي کچېرې یو شمېر کاندید وزیران له ولسی جرګې نه د باور رایه په اخیستو بریالي نه شول حکومت بشپړ چمتووالی لري چې په کم وخت کې نوي وزیران ولسی جرګې ته د باور رایه اخیستو لپاره معرفي کړي. بلخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي کچېرې یو شمېر کاندید وزیران له ولسی جرګې نه د باور رایه وانخلي جرګه حاضره ده چې دویم ځل کاندید وزیرانو لپاره یو دوه ورځې خپله کلنۍ رخصتۍ وځنډوي. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل
کسانې کې باعث کاندید وزیر معرفي شدن و یاد
هغه کسان چې کاندید وزیران دی او دوی ونسی کړی د باور رای خپل کړی که حکومت وسی کړی په یوې یا دوه ورځو کې دی نوی لست معرفي کړي. دا چې ملي مسله ده، موږ حاضر یو چې یو څو ورځې خپل کلنۍ رخصتي وځنډوو. که چیرې ژر کابینه معرفي نه سي، موږ مجبور یو چې له قانون سره سم خپل کلنۍ رخصتۍ واخلو او بیا به د هود په 15مه هغه کسانو ته رای ورکړو چې نوی معرفي سوي وي.
هغه زیاته کړه که چیرې احتمالا د اعلان شوي کابینې غړي د باورۍ وانخلي او ډېر ژر یې په ځای نور کسان معرفي نه شي، نو دوی به له قانون سره سم خپلې کلنۍ رخصتۍ واخلي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
له ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبرې مجله اورئ. افغان امنیتي چارواکي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه اندېښنې بې ځایه بولي. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت جګپوړو استازو نن په مشرانو جرګه کې په دې اړه څرګندونې وکړې او ویل چې د دې ډلې په اړه ډېر تبلیغات شوي دي. د چارواکو دا موضوع د وسلوالو مخالفینو نوی تکتیک وباله. صفي الله ستانکزی او په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالو د فعالیت په اړه د ریپورټونو تر خپرېدو وروسته د دغه هیواد امنیتي چارواکي دا د وسلوالو مخالفینو تکتیک او تبلیغ بولي. د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست لوړپوړي چارواکو د دوشنبې په ورځ په مشرانو جرګې کې سناتورانو ته د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړل او د اسلامي دولت د وسلوالو د فعالیتونو په اړه هم ځینې پوښتنې ځواب کړې. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست لومړي مرستیال حسام الدین حسام وویل چې د حکومت وسلوال مخالفین له هرې ممکنې لارې کار اخلي او د اسلامي دولت په اړه هم ډېر تبلیغ شوی. ښاغلی حسام وویل چې د اسلامي دولت په اړه بې ځایه تبلیغاتو خلک اندېښمن کړي دي.
وضعیت لکه څنګه چې خلک یې په اړه اندېښمن دي هغسې نه دی. له بده مرغه بې ځایه تبلیغات او بې ځایه اندېښنې د خلکو مورال خرابوي. دښمن له بېلابېلو تکتیکونو کار اخلي. د داعش په اړه وایم چې دا تبلیغات دي.
ښاغلی حسام وویل افغان پوځیان او امنیتي ارګانونه تر وروستي حده هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفینو د هر راز تکتیک او حملې مخه ونیسي. د ملي امنیت لومړي مرستیال ښاغلی حسام په داسې حال کې د اسلامي دولت د فعالیتونو په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې چې له دې مخکې ځینو سیمه ییزو چارواکو د دې ډلې فعالیت تایید کړی دی. په لوګر، زابل، غزنی او هلمند ولایتونو کې د اسلامي دولت د وسلوالو د فعالیتونو په اړه په دې څو ورځو کې رپورټونه خپرېږي. اخوا د دفاع وزارت سرپرست عنایت الله نظري هم د مشرانو جرګې په دې فوق العاده غونډه کې ټینګار وکړ چې دا د وسلوالو مخالفینو یو تاکتیک دی. ښاغلی نظري وویل کوم کسان چې اوس په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم راپاڅېدلي په اصل کې پخواني وسلوال طالبان دي. د دفاع وزارت سرپرست ویل افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو د حملو د مخنیوي او دفاع توان لري، خو د افغانستان جګړه باید له سیاسي حل لارو هواره شي نه پوځي.
جګړه او نامنې په افغانستان کې سیاسي اساس لري. دا سیاسي اساس تر هغه چې هوار نوي جګړه دوام کوي. پوهیږي چې د سیمې استخباراتي ادارې هم د دې جګړې تر شا دي. هیله من یو چې په خبرو، مصالحې او تفاهم لارې په افغانستان کې د نامنې او جګړو د ختمېدو شاهد ووسو.
کاغلی نظری ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره دا ډیره ضروری موضوع ده چې د دې جګړې بهرنۍ سرچینې په خپلو ځایونو کې وچې شي. په افغانستان کې د اسلامي دولت د جنګیالیو د موجودیت په اړه ضد او نقیض څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له تیرو شلو ورځو راهیسې افغان ځواکونو د هیواد د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت اخیستی دی. څېړونکي ټینګار کوي چې افغان ځواکونه باید ډیر چمتو وي او پرې نږدي چې په یو نوم او بل نوم وسلوال مخالفین افغانستان ته راتلو دا هیواد ناامن کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
لبلې خوا د دفاع وزارت چارواکي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د جنګیالیو له حضور څخه اندېښنه څرګندوي. د دفاع وزارت د ځمکنیو ځواکونو مشر جنرال مراد علي مراد نن وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې حضور نه یوازې د هیواد امنیت ته یو ګواښ دی، بلکې د سیمې او منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ته هم لوی ګواښ بلل کیږي. په دې اړه جزئیات له مزار شریفه د ازادۍ راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې واورئ.
د دفاع وزارت چارواکي د هیواد په مختلفو سیمو کې د داعش یا د اسلامي حکومت ډلې د جنګیالیو د حضور په منلو سره وایي چې د یادو کسانو حضور په افغانستان کې نه یوازې د هیواد امنیت ته تهدید دی، بلکې د سیمې امنیت ته لوی ګواښ بلل کیږي. د دفاع وزارت ځمکنیو قوتونو مشر جنرال مراد علي مراد وایي چې اوس مهال د طالب وسلوالو ترڅنګ د افغانستان په اکثرو سیمو کې د داعش ډلې جنګیالي هم د افغان ځواکونو په وړاندې قرار لري چې د دې خاورې امنیت ته یې لوی ګواښ متوجه کړی دی. دا جګپوړی امنیتي چارواکي چارواکی وایي چې د استخباراتي او کشفي معلوماتو پر بنسټ په تازګۍ سره په زابل او هلمند ولایتونو کې د اسلامي حکومت جنګیالیو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړې شوې او په پایله کې د دولت مخالف وسلوال یا د ډلې ته بیعت کړی دی چې اوس په ګډه د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. زموږ د استخباراتي معلوماتو پر اساس چې هلمند او زابل کې د طالبانو او د اسلامي حکومت د غړو ترمنځ جګړه شوې ده چې په پایله کې یې طالبانو د داعش ډلې ته بیعت کړی او د دولت په وړاندې جنګیږي. د داعش لمن بدخشان ولایت ته هم غځېدلې او فعالیت کوي. له دې سره چې تازه خپاره شوي راپورونه دا ښایي چې د داعش ډلې خپل فعالیت د افغانستان په هلمند، زابل، پکتیا، فراه، لوګر کې پیل کړی، خو جنرال مراد علي مراد وایي چې د اسلامي حکومت د جنګیالیو د حضور لمن د هیواد شمال ته هم غځېدلې چې په سرپل او بدخشان ولایتونو کې پراخ حضور لري. مراد وایي سربیره پر طالبانو اوسمهال دا تروریستي ډله هم غواړي چې په افغانستان کې ځان ته امن پټنځایونه جوړ کړي او له همدې ځایه خپلې کړنې او فعالیت سوق او اداره کړي. ښاغلی مراد په افغانستان کې د داعش ډلې د غړو حضور نه یوازې د هیواد امنیت ته خطر په ګوته کوي، بلکې وایي چې د اسلامي حکومت د جنګیالیو شتون په افغانستان کې د منځنۍ آسیا او حتی د روسیې امنیت ته هم لوی ګواښ دی.
حضور داعش و ګروپمان از داعش کې در افغانستان اونا
د داعش حضور او ګروپونه چې په افغانستان کې موجود دي دا دقیقا د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې ته د اندېښنې مسله ده. نه یوازې د روسیې په اندېښنه کوي، بلکې نړۍ د داعش ډلې د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه
وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو خاصتا روسیه او تاجکستان د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دا موضوع یې د سیمې د امنیت په وړاندې خطرناک بللې ده. مجیب رحمان حبیبزی، مزار شریف.
د ازادي راډیو ماخمنۍ خبری مجله اوري. د کونړ ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو څو ورځو راهیسې په مرکز اسدآباد د میزایلو توغندي وشتل کیږي، خو افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه د دې حملو مخه نه ده نیولې. د روحلا انوري په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکو شکایت کوي چې لتی روڅو ورځو په خار باندې لنیزدي غرونو د میزایلو ګولې راوشتل کیږي، خو افغان امنیتی ځواکونو د مخنیوي په خاطر کوم اقدام اونه کړ.
زمانو قیام خیام د مرکز اوسیدونکو یم. د ډيري مودې رئیس په کونړ اسدآباد مرکز باندې د هوانو مسایلو مرمۍ راتوغيږي. دولت نه هله کوي چې دغه مخنیوي وکړي او دغه په غرونو په سر باندې چې مخ کې څو میاشتې وړاندې دلته پوسټه و نه پويګم چې څله وجه لاندې راخته کړه، هله کو چې بیرته پورته وخیږي.
زمانوم زیو رحمان دې صدابات اوسیدونکو ما دا مرمه چې دل تر اروند دې صدابات خرته دی په دې بازار او په دې خلکو باندې ډیر تاثیر اچولې ده. په آزاد توګه باندې په بازار کې خرګ نشي ګرځېدلې، ډیر ګرځي ځکه چې دا یو اړوند شی دی. بس راغه چې په کم ځای لګیدا ور سره شاوخوا کې داخله چې دا هم ډیر پیره کې دي، په خطر کې دي. دولت نه وختنه کوي چې دې مخنیوي وکړي، په دې سر باندې پوسټي واچي.
خلک وایي دولت چې دا صدابات تنه نشی کولی نو د لری پروتو سیمو اوسیدونکو ته به څه امنیت تامین کړي. دوی د دولت له وسلوالو مخالفینو هم غواړي چې په ګڼ میشتو ځایونو له بریدونو ځانونه وساتي.
دا مرمۍ څوک راولي یا مخالفین چې کوم دي؟ ګومان کوم کده مخالفین. مخالفین صرف دولت سره خپل تضاد ساتي، د سي دوام سره نه ساتي. دا د عوام سره تضاد دی، د عوامو دښمنۍ ده، عوام خونونه اخلي، د عوام وژني. دا مخالفین هم دا شي نه کوي، خو د مخالفین هم دا غوښتنه ده چې د خلکو مخنیوي کی او دا خلک هم اوس دغه کې چې مقصد کینه چې د دوام واجبین ته نه لاس واخلي، عوام نه وژنې.
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلالا په یو ځان غړي مرکه کې ازادي رادیو ته ویل ک چې هم چې په یادو بریدونو کې چاته ځاني زیان نه دی وخته، خو خلک یې اندېښمن کړي او دوی به په نږدې راتلونکو ورځو کې په مهمو غرنیو نقطو کې پوستي جوړ او د بریدونو مخبه ونیسي.
اوس موږ تصمیم نیول ان شاء الله تعالی په دې روان هفته کې البته یو پوسټ جادو او زه به خبر افسوس هم کوم هغه ورونه چې غرو کې دي. یعنی د دینه به څلې زه تخلي شل ترازیه په ماشوم لګي یا په مامور لګي یا په زنانه یا په څه. یعنی د دې फायदा غوته نه رسیږي، بلکې ولسونه د مشکل سره مخامخ کیږي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په مرکز اسدآباد د بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. د اسدآباد اوسیدونکو په داسې حال کې د امنیت د کمزورتیا څخه شکایت کوي چې له تیرو نږدې دوه میاشتو په دانګام کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. روح لانوري، ازادي راډیو، کونړ.
خبري مجله اوري.
د ولسی جرګې د عدلی او قضایی کمیسیون غړي له حکومت غواړي چې څومره ژر چې کېدای شي د پخوانی حکومت د 15 تورنو وزرانو د فساد دوسیې په جدي توګه وڅېړي. د دې کمیسیون یو غړي نن ازادي راډیو ته وویل هسې چې لازمه وه دا دوسیې په خپل وخت نه دي څېړل شوي او تعقیب شوي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان نافذ قوانینو له مخې د وزیرانو محاکمه یو پیچلې پروسه ده چې زیات وخت او کره څېړنې غواړي. رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د پخواني حکومت د 15 وزیرانو چې له دندې نه په ناوړه استفادې تورن دي، د دوسیو له بیا پلټنې درې میاشتې تیریږي، خو تر اوسه هم د برخلیک په اړه بشپړ معلومات نشته. د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون غړي له حکومت غواړي چې د دوسیې ژر تر ژره تعقیب او تورنو کسانو ته جزا ورکړي. د دې کمیسیون غړي سید محمد شریفي بلخابي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پخواني حکومت د دغو تورنو وزیرانو دوسیې لکه څنګه چې لازمه وه نه دي څېړل شوي.
څه ډول چې لازمه وه دوسیې په هغه ډول نه دي څېړل سوي او نه هم تعقیب سوي. محکمې هم په دې اړه سم تصمیم نه دی نیولی، یوازې شعوري اړخ یې درلود، حقیقي واقعي یا عملي جنبه یې نه درلوده. هر چا چې له بیت المال سره خیانت کړی دوی باید په حقیقي او سم ډول د اعمالو په سزا ورسیږي.
د ترانسپورت مخکینی وزیران حمیدالله قدری او عنایت الله قاسمی، د سوداګرۍ او صنایعو وزیر امین فرهنګ، د قانونو وزیر محمد صدیق شان او د اقتصاد وزیر جلیل شمس د پخوانی کابینې هغه غړي دي چې د لوی څرنوالي له لوري په اختلاس او له دندې نه په ناوړه ګټه اخیستنې تورن دي. خو د سوداګرۍ او صنایعو پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ په هغه لګېدلي تورونه په کلکه رد کړل او زیاته کړه چې حاضر دی د څرنوالي له لوري پر ده د لګېدلو تورونو د سپیناوي لپاره ځانګړي محکمې ته حاضر شي. په عین حال کې په لوی څرنوالي کې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د پخوانیو تورونو وزیرانو دوسیې بشپړې کړي او د فیصلې لپاره یې سترې محکمې ته لیږلې دي. د چې سترې محکمې د یادو دوسیو کارونه چیرته رسولي، په دې اړه مو د دې محکمې د دفتر له ریاست سره تماس ونیو، خو هغوی د معلوماتو له ورکولو څخه ډډه وکړه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې د وزیرانو محکمه یوه پیچلې پروسه ده چې وخت ته اړتیا لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانگزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزیر محاکمه او د نورو اتباعو محاکمه فرق کوي. په دې معنا چې عادي څارنوالي او څارنوال له عادي پوستې نه وځي او عادي تحقیقات نشي کولی په قضیه کې. همدارنګه د عادي محاکم چې د سترې محکمې په چوکاټ کې دي هم نشي کولی چې وزیر محاکمه کړي، بلکې ځانته ځانګړي تشکیلات لري، ځانګړي شرایط لري. زه فکر کوم چې که چېرې دغه محاکمه د وزیرانو ځنډمې شوي، علت یې هماغه مغلقه پروسه ده چې قانوني مراد دی.
د افغانستان لوی څارنوالۍ له دې وړاندې یو شمېر لوړ پوړي دولتي چارو واکه په اداري فساد تورن کړي، خو تر اوسه هم د چانوم نه دی افشا کړی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادي رادیو مخامنې خبري مجله او د امریکا بي پيلوټ الوتکو د افغانستان پولیټنیش د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د سخت دریزو وسلوالو پر یو مرکز نوې حمله کړې. چارواکي وایي چې د حمله په نتیجه کې لک تر لګ څلور مشکوک وسلوال وژل شوی دي. دا پروان کال کې پر وزیرستان دریمه او په یوونی کې پر شوال د بي پيلوټ الوتکو دوهمه حمله ده. له پېښوره د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د امریکا بي پيلوټ الوتکو د ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان د ځایي امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بي پيلوټ الوتکو د دوشنبې په ورځ افغان پولیسو ته نږدې د شمالي وزیرستان د شوال په دبر سیمه کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندي ویشتي چې په ترڅ کې لږ تر لږه څلور مشکوک وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې د نوم غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بي پيلوټ الوتکو په شوال کې پر هغه کور توغندي ویشتي چې د وروستیو معلوماتو له مخې په دې کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو جنګیالي اوسېدل. د نوموړي په وینا په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو د حافظ ګل بهادر ډلې پر جنګیالیو سربیره ازبک او نور بهرني وسلوال هم میشت دي. نتایج شوي راپورونه وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم شامل دي، خو د هویت په باب له کره معلومات نه دي ورکړل شوي. دا په روان 2015 میلادي کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د پیلوټ الوتکو دریم او پر روانه اونۍ کې په شوال کې د میشتو سخت دریځ وسلول پر مرکز دویم برید دی. تر دې مخکې د غلطکو په دې سیمه کې د جنوري په 15 نیټه هم برید کړو چې شپږ وسلول پکې وژل شو. په دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په داسې حال کې تیز شوي چې پاکستاني ځواکونو پکې د تیر کال د جون له 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او دا کوي چې د شمالي وزیرستان ډېرې برخې له تر هغه پاکه کړې ده. بلخوا د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان په دې وروستیو کې په دې سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونو ډېرې دو ته په اشاره وایي چې ښایي اوس هم افغان پولې ته نږدې په شوال او ځینې نورو سیمو کې کورني او بهرني وسلوال پټوي، ځکه خو پرې امریکا بریدونه کوي. په 2014 میلادي کال کې هم د امریکا بی پیلوټ الوتکو په وزیرستانونو کې لسګونه سخت دریځ وسلول وژلي وو چې په دوی کې د القاعده شبکې ځینې ځایي مشران هم شامل وو. له 2014 میلادي کال راهیسې د ډیورنډ کرښې تسیرما پر قبایلي سیمو په سلګونو دغه ډول بریدونه شوي چې په ترڅ کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده ګڼ شمېر مهم مشران او د سرسړي وژل شوي دي.
تهران نن تایید کړه چې د سوریه په ګولان یا جولان سیمه د اسرایلو په پرونی حمله کې یو ایرانی جنرال هم وشل شوی. لبلې خوا د لبنان حزب الله ډلې نن د خپلو شپږو هغو جنگیالیو خاورو ته د سپارلو لپاره تیاری ونیول چې په دې حمله کې وشل شوی. سلطان محمد سرور په دې اړه د فرانسې د خبری اژانس د راپور جزئیات اوروي.
سره له دې چې د غبرید د حزب الله پلویان سخت په غوسه کړي، خو کارپوهان په دې باور دي چې دغه غوند به په کوم لوی متقابل اقدام لاس پورې نه کاندي. حزب الله ته نږدې یوې سرچینې وویل چې د سپاهي پاسدارانو د یو جنرال په شمول په دغه غبرید کې شپږ ایرانی عسکر وژل شوي، خو تهران یوازې د جنرال مړینه تایید کړي. د سپاهي پاسدارانو په ویب سایټ کې یو اعلامیه وویل چې د صهیونیستي رژیم هلیکوپټرو په جنرال محمد علي الادادي او د اسلامي مقاومت په یو شمېر جنگیالیو برید وکړ. په وژل شویو جنگیالیو کې یو هم د حزب الله د ترور شوی پخوانی قومندان زوی جهاد مغنیه دی. دغه راز د محمد عیسی په نامه د حزب الله یو قومندان چې په عراق او سوریه کې د عملیاتو مسؤل وو هم وژل شوی. د لبنان حزب الله چې د اسرایلو په وړاندې جنگ یو محل یوازینی هدف وو، اوس په گاونډي هیواد سوریه کې هم د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره جنگیږي. کارپوهان په دې نظر دي چې له یوې خوا د حزب الله ځواکونه اوس په سوریه کې هم په جنگ کې اخته دي، او بل دا چې لبنان اوس مهال له اسرایلو سره کومې لوی جګړې ته دومره آمادگی نه لري، نو امکان لري حزب الله د اسرایلو د برید په وړاندې داسې یو غچ اخیستونکی اقدام وکړي چې لوی جګړه راونه پاروي. نن له غرمې وروسته د بیروت په جنوب کې خلک د جهاد مغنیه جنازې ته راټول شول.
د ازادۍ رادیو د دې مخامنې خبری مجلې ورستای راپور واوري. په داس حال کې چې په بلجین کې لا هم د سخت دریزو اسلام پالو مرکزی کړی لانه د نیول شوی، نن د ځینو اروپایي هیوادونو پولیس د تیارسي په حال کې او چارواکو په فرانسه او جرمني کې د مسلمانانو ضد مظاهره منع کړې. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
ورسته له هغه چې سخت دریزو وسلوالو په پاریس کې حمله وکړه او په بلجیم کې د ټروریزم ضد عملیات وسول، د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه نن دوشنبه په اروپا کې د افراطیت له کبله د ولاړ سوي ګواښ په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو په بلجیم کې خبرې کوي. دغه غونډه د اروپایي ټولنې د مشرانو خاص جلسې ته د تیاری لپاره جوړیږي چې ټاکل شوی د فبروري پر 12 جوړه سي. کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې په پاریس کې د شارلي ابدو تنظیم مجلې پر دفتر د دویم حمله کوونکي مړې په پټه پاریس ته نږدې خاورو ته وسپارل سو، په پټه ځکه چې قبر یې د توندلارو مسلمانانو په کوم زیارت بدل نه سي. اخو عبدالحمید عبده چې د یو بلجیمی پولیس په وژنه کې پلاس لرلو تورن پیژندل کیږي لا هم نه دی نیول سوی. د بلجیم فدرال سرنوال ویلي دوی د یو کس د استرداد یا ترلاسه کولو غوښتنه کړې چې د یونان په اتن ښار کې له دې شبکې سره پاړیکو لرلو تورن دی. هلته په جرمني کې پولیسو د شیاړخو یو اسلام ضد مظاهره منع کړه. په ختیځ ښار سدن کې هم نن د یوې ورته مظاهره مخه ونیول سوه. د جرمني پولیس وایي د دوی رهبری ته مشخص ګواښ متوجه وو. د هیوادپالو اروپایانو او اسلامي کېدلو یو مخالف غورځنګ یا پګیده ادعا کوي چې دغه ګواښ د اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا پیښ دی چې په عراق او سوریه کې فعال ده. یوې سیمه ییز رسنۍ راپور ورکړی چې په پام کې وه د پګیده پر مشر هم حمله وسی. دغه غورځنګ تیره اونۍ هم په جرمني کې ځینې مظاهرې تنظیم کړې چې شاوخوا 15,000 کسانو پکې ګډون کړی وو او لمن یې نورو شارونو ته هم پراخه سوه. ټاکل شوی د دې غورځنګ تر رهبرۍ لاندې نن دوشنبه په کوپنهاګن کې هم مظاهره وسی. د دې مظاهرې تنظیمونکي وایي شاید 300 کسان به پکې برخه واخلي. په پاریس کې یوې فرانسوي محکمې د یک شمې پر ورځ یو اسلام ضد مظاهره په دې دلیل منع کړه چې ګواکې دوی له اسلام څخه بیره خپروي. په فرانسه کې د توندلارو یو شی اړخ رهبر ماري لوپن له خپل حکومت څخه غوښتنه وکړه هغه سختریزه مسلمانان چې د پاریس په حمله کې لاس درلود وځپي.
قدر من اوریدونکو له دې سره د دې خبری مجلې پای ته ورسیدو، خو یو بل نیم ساعته خبری مجله هم لرو چې امید مرزبان دې وړاندې کولو لپاره استودیو ته راغله.
با تشکر آقای تکل و سلام و شام بخیر به شنونده های عزیز، امیدوار هستم روزه به خوشی به پایان رسانده باشین. من امید مرزبان و همکارانم در نیم ساعت دیگر که با شما هستیم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان در این مجله خبری به شما خواهیم گفت. مقام های امنیتی در کابل میگویند که گروه داعش در افغانستان حضور ندارد، اما یک جنرال اردو در شمال افغانستان میگوید که حضور داعش سبب نگرانی کشورهای آسیای مرکزی و حتی روسیه شده است. یعنی به گفته این جنرال داعش در افغانستان حضور دارد. گزارش و مطالب دیگه هم داریم، و اما پیش از این همه سرویس خبری این مجله خبری با جاوید نعیمی.
سرخط ها قرار است 25 نامزد وزیر فردا رسما به ولسی جرگه معرفی شوند. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که یک آدم ربا به نام رئیس خدایداد به اعدام محکوم شده و ایران تایید کرده است که یکی از جنرال های این کشور در نتیجه حمله هوایی اسرائیل در سوریه کشته شده است. مشروع خبرها قرار است 25 نامزد وزیر فردا رسما توسط رئیس جمهور غنی به ولسی جرگه افغانستان معرفی شوند. در آستانه این اقدام شمار از اعضای مجلس پافشاری دارند که بند نامزد وزیران دو تابعه‌تر رأی تایید نمیدهند. بر اساس آنچه شمار از اعضای ولسی جرگه گفتند، 14 نامزد وزیر تابعیت دوگانه دارند. چند عضو مجلس که میخوان نامهایشان گرفتن نشود به رادیو آزادی گفتند که در این مورد اسناد موثق در دست دارند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نگرانی ها در مورد موجودیت گروه دولت اسلامی را در کشور بیجا میداند. حسام الدین حسام معاون این اداره که امروز به مشران و جرگه فراخوانده شده بود گفت که داعش در افغانستان وجود ندارد و موجودیت این گروه را در کشور تبلیغات میداند.
وضعیت به اون شکلی که مردم تشویش دارن روی سرمادرس کنه که تبلیغات بیجا و تشویش های بیجا مردم خراب ساخته روانه دشمن از تکتیکا زیاد کار میگیرن و قسمت داعش دیگر تبلیغات است.
پیش از این گزارش های از موجودیت گروه شورشی دولت اسلامی در ولایت های لوگر، زابل، فرا و هلمند نشر شده بود. حکومت افغانستان میگوید اگر ثابت شود که نامزد وزیر زراعت در لیست سیاه پلیس انترپول قرار دارد، از فهرست کابینه حذف خواهد شد. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی امروز بر رادیو آزادی گفت تحقیق در مورد محمد یعقوب حیدری جریان دارد. گزارش ها وجود دارند که نامزد وزیر زراعت و مالداری از فهرست 25 نفری کابینه حذف شده، اما حکومت در مورد چیزی نمیگوید. بر اساس اطلاعات صفحه اینترنتی انترپول، محمد یعقوب حیدری به خاطر فرار از پرداخت مالیه که به سال 2003 میلادی برمیگردد تحت پیگرد مقام های استونیایی قرار دارد. حیدری تایید کرده که در فهرست انترپول است، اما به بیگناهیش تاکید ورزیده است. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که سیدالله مشهور بر رئیس خدایداد یکی از آدم ربایان به اعدام محکوم شده است. یکی از مسئولین این اداره بر رادیو آزادی گفت که در جریان محکمه امروز یک همکار این فرد به 20 سال زندان و سه همکار دیگرش هر یک به 7 سال زندان محکوم شدند. به گفته منبع تمامی اسناد جرمی این چند نفر به چارنوال مربوط سپرده شده است. رئیس خدایداد در ماه سنبله امسال از کابل دستگیر شد. اون نه تنها از سوی امنیت ملی تحت تعقیب قرار داشت، بلکه در لیست سیاه پلیس تاجیکستان شامل است و تحت پیگرد انترپول یا پلیس بین المللی نیز قرار داشت. حالا هم تحولات منطقه و جهان. ایران تایید کرده که یکی از جنرال های سپاه پاسداران این کشور در نتیجه حمله هوایی اسرائیل در سوریه کشته شده است. بر اساس خبرنامه سپاه که امروز نشر شد، جنرال محمد علی علادادی در ماموریت مشوره‌دهی به نیروهای سوریه در مبارزه با تروریستان مشغول بود. در خبرنامه همچنان آمده است چندین تن از اعضای گروه شورشی حزب الله هم در همین حمله هوایی اسرائیل که دیروز صورت گرفت کشته شدند. حزب الله میگوید دو موتر از اعضای این گروه در نزدیک جبهه که در کنترل اسرائیل قرار دارد هدف قرار گرفتند. یک شبکه تلویزیونی اسرائیل هم به نقل از مقام های آن کشور گزارش داده که دیروز یک حمله را در داخل خاک سوریه انجام داده است. وزیر خارجه ایران میگوید مذاکره کننده های هسته‌ای کشورش می توانند در اجلاس اقتصادی داووس که همین هفته برگزار می شود گفتگوهای بین المللی را ادامه دهند. محمد جواد ظریف امروز گفت که شاید در حاشیه این اجلاس با جان کری وزیر خارجه آمریکا هم دیدار کند. قرار است اجلاس داووس در 21 جنوری در سوئیس برگزار شود. پیش از این عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفته بود امیدواری رسیدن به یک توافق وجود دارد. خیلی زود هست که گفته شود ما توانستیم به یک توافق برسیم یا نه. ما تا هنوز تلاش داریم تا خالیگاه ها میان دو جانب را ترمیم کنیم. ما آخرین تلاش ها را خواهیم کرد و چنانچه من و دیپلمات ها گفتیم ما همیشه امیدوار هستیم. بانک نماینده های آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و جرمنی دیروز در ژنو با مذاکره کننده ایران گفتگو کردند. یک دیپلمات غربی میگوید در این مذاکرات پیشرفت های محدود صورت گرفته است. اتحادیه اروپا خوان مبارزه گسترده علیه تروریسم شده است. مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز در آستانه اجلاس وزرای خارجه این اتحادیه در بروکسل خواهان ایجاد یک ائتلاف به شمول کشورهای مسلمان در مبارزه با تروریسم شد. فدریکا موگرینی این پیشنهاد را در آغاز برگزاری اجلاسی که در آن منشی عمومی اتحادیه عرب نیز شرکت میکند مطرح کرد. خانم موگرینی همچنان افزود که باید هماهنگی بیشتر با کشورهای اسلامی و در میان اعضای اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم و افراطیت وجود داشته باشد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در اجلاس امروزشان روابط صدمه دیده ایشان با روسیه را هم مورد بحث قرار میدند و درگیری ها میان نیروهای حکومت اوکراین و حامیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین ادامه دارد. بر اساس گزارش ها صدای چندین انفجار در نزدیکی میدان هوایی دوناتسک شنیده شده است. درگیری در حال ادامه داشته که شمار از مسیحیان ارتدوکس از اوکراین و روسیه مشغول تجلیل از مراسم مذهبی ایپیفانی در همین مناطق شرق اوکراین هستند. اردوی اوکراین میگوید جدایی طلبان تا شام دیروز برای 35 بار ساختمان‌های دولتی و محلات رهایشی را هدف راکت قرار دادند. در این میان جدایی طلبان میگویند که اردوی اوکراین چندین بار بالای میدان هوایی دوناتسک حمله کرد، اما به ادعای جدایی طلبان تمامی حملات ناکام بوده است. پایان خبرها.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته‌های این مجله. احتمال حضور داعش در افغانستان و سخنان ضد و نقیض مقام‌های امنیتی. نظامیان در کابل میگویند داعش در افغانستان حضور ندارد، اما در شمال یک جنرال اردو به این باور است.
حضور داعش که در افغانستان اونا پیدا شده، باید کشور روسیه، کشورهای آسیای میانه باید نگران باشند.
دو تابعیت بودن شماری از کاندید وزیران در پارلمان جنجال برانگیز شده است. مقام‌های بلندپایه فرا از جمله والی رسماً به اختلاس بیش از 6 میلیون دلار متهم شدند و یک جنرال سپاه پاسداران انقلاب ایران در یک حمله اسرائیل در سوریه کشته شده است. با سلام و شام بخیر. دوباره من امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم امان امیرزای به شما سلام میرسانه. معاون دوم ولسجرگه افغانستان میگوید اسناد ارائه شده سوی 12 نامزد پیشنهادی کابینه افغانستان به ولسجرگه مشکوک است. محمد صالح سلجوقی در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیچ اسنادی که نشان بدهد این افراد تابعیت یگانه دارند در اختیارشان قرار داده نشده است. آقای سلجوقی گفت که فکر میکنند که نامزد وزیران اطلاعات و فرهنگ، تحصیلات عالی، داخله، دفاع، انکشاف دهات، کار و امور اجتماعی، عدلیه و نامزد ده افغانستان بانک تابعیت دوگانه دارند. ولسجرگه امروز اسناد این نامزدان را بررسی کرد. ژکفر احمدی در همین مورد با آقای سلجوقی مصاحبه را انجام داده است و نخست از او پرسیده که نتایج بررسی ها چی است.
اسناد 12 تن از وزرا مشکوک هستند به داشتن تابعیت دوم. چی گونه سندی که در آن بکنه در این اسناد وجود نداشت. از ما مکاتیب روان بودیم به اوپیس ملی، به امنیت ملی، وزارت خارجه، تا ای که آنها نیز معلومات در رابطه دارند به ما شریک بسازند. از جانب دیگر یک فرم برای تعهدنامه ای را ترتیب کردیم که هر یک از وزرای محترم باید تعهدنامه را حتماً تکمیل بکنند تا ای که مطمئن بشیم که ایشان دارای تابعیت دوم نیستند. این کار از امروز آغاز شد و فردا بعد از اینکه وزرای محترم معرفی شدن در مجلس، همه وزرای عزیز دعوت میشن تا اینکه همان فرم را خانه پوری کنند. بعد افرادی که ما تقاضا کنیم از مراجع مختلف نیز به دست خواهیم آورد و می تواند ثابت بسازد کدام یک از افراد محترم برای تابعیت دوم هستند و کدامشان تابعیت دوم ندارد.
بله آقای سلجوقی با معذرت، خب شما گفتین که اسناد بعضی از نامزد وزیرا مشکوک است، لطفا برای شنوندای ما میره یا کمک واضح بسازیم چگونه مشکوک میشه در این مورد بیشتر بگوین برای ما.
شک بر ایست که مثلا یک تن از کاندیدای محترم ادعا کردن من بر رفع تابعیت دوم خود اقدام کردم و برای ما هم اطمینان داده شده است که تابعیت دوم شما رفع خواهد گردید، لطفا اونها هنوز دست ما تابع دوم هست. بعد تعداد از کاندیدای محترم میگویند که ما تابعیت دوم نداریم، اما 10 الی 15 سال در یک کشور دومی زندگی کرده است. ما میخواهیم که این اسناد به دستان شهمیدی قرار گیره بگیرد، لذا یا تابع همون شرایط تابع حوزه مشکوک بودن هستند. به این خاطر ما ایجیز اعلام کنم بودیم که تمام کسانی که اسناد صحیح و صحیح برای اثبات تنها تابعیت افغانستان نشان ندهد حتما از پروسه اجتماع طالبانی محروم خواهند شد و آنها نزد ما هیچ اسناد سادهشان اعتبار نداره. لذا 12 تن از این وزرای محترم که تحصیل کرده ما اسفارهای خارجی هستند و ده و چندین سال در اونجا زندگی کردن از این افراد مشکوک هستند.
آقای سلجوقی لطفا برای شنونده های ما بگوین که کدام نامزد وزیرا به گفته شما مشکوک هستند و شک وجود داره که اینا تابعیت دوگانه دارن.
وزیر محترم اطلاعات فرهنگ، کاندید وزیر محترم وزارت تحصیلات عالی، کاندید وزیر محترم وزارت داخله، وزارت دفاع، کاندید وزیر محترم وزارت انکشاف دهات و به همین مذهب میخوان انکشاف بودنه که کار امور اجتماعی و همین سرسر تعداد دیگر رئیس افغانستان بان و غیره دوستایی هستند و همچنین وزیر اصلیه که لیستشان هم حال حضور زیر ندارم و لیستشان تحقیق
بودن. یعنی شما میگین که امی افراد را که نام گرفتن یا این نامزد وزیرا را اینا افراد مشکوک هستند؟ بله؟
بله اینا مشکوک هستند به دلیل تحصیلات خارجی دواندار، حضور دواندارشان در آنجا و یک سلسله معلوماتی که از جانب نهادهای اجتماعی مدنی، شبکه‌های اجتماعی، بعضی از منابع بیرون پارلمانی به ولشیر رسیده است. بدون شک نه جمله افراد اصلا زیر شک را دارند، امیدوارم بتوانند اسناد ارائه بکنند که این شک کاملا مرتفع گرده.
محمد صالح سلجوقی معاون دوم ولسی جرگ افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. و اما تابعیت دوگانه شاید یگانه مسئله بحث برانگیز درباره نامزد وزیران نباشد. یکی از این نامزد وزیران به اساس اطلاعات تحت پیگرد قانونی پلیس بین‌المللی یا انترپول قرار دارد. محمد یعقوب حیدری نامزد وزیر زراعت به اتهام فرار از پرداخت مالیه در کشور استونیا تحت تعقیب پلیس بین‌المللی است. حالا حکومت افغانستان میگوید اگر این مسئله ثابت شود آقای حیدری از فهرست نامزد وزیران حذف خواهد شد. سحر لیوالو جزئیات بیشتر.
در حالی که یک روز به معرفی اعضای کابینه به ولسی جرگه افغانستان باقی مانده، مقامات حکومتی این کشور میگویند تحقیقات در مورد سابقه نامزد وزیر زراعت جریان دارد. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرای حکومت افغانستان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر ثابت شود که محمد یعقوب حیدری در لیست سیای انترپول قرار دارد، نامش از فهرست کابینه حذف خواهد شد.
حکومت افغانستان هنوز مصروف معلومات است که درباره نامزد وزیر زراعت جمع کنیم. هر وقت که بعد از بررسی ها و معلومات تایید شد که این آدم در لیست سیای انترپول است، بعد از او از لیست کابینه کشیده میشه و قدرت کابینه را نخواهیم داشت.
به اساس شماری از گزارش ها برخی منابع حکومتی گفتند که محمد یعقوب حیدری از لیست کابینه حذف شده است. پیش از این گزارش های به نشر رسیده که محمد یعقوب حیدری به اتهام فرار از پرداخت مالیات تحت تعقیب پلیس بین المللی قرار دارد، اما وی این اتهامات را رد کرده و ادعای بیگناهی کرده است. برخی ها این بررسی ها را خیلی ناوقت دانسته میگویند که حکومت افغانستان باید در جریان بیش از 3 ماه در مورد نامزدان آگاهی کامل حاصل می کرد. در این حال گزارش های وجود دارد که جیلانی پوپل از نامزدیش برای احراز پست وزارت مالیه انصراف کرده و گفته شده که قرار است اکلیل حکیمی سابق سفیر افغانستان در امریکا به حیث نامزد وزیر مالیه به ولسی جرگه معرفی شود. در این حال حکومت افغانستان نیز گفته است در صورت که برخی از نامزد وزیران نتوانند از ولسی جرگه رای اعتماد به دست بیاورند، آنان آمادگی کامل دارند تا به زودترین فرصت اشخاص جدید را معرفی کنند. از سوی هم ولسی جرگه افغانستان میگوید در صورت رد شدن برخی از نامزد وزیران، اگر به زودی اشخاص جدید معرفی نشوند، آنان مجبورند تا مطابق به قانون به رخصتی های زمستانی بروند. عرفان الله عرفان منشی دومین جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت
حکومت وحدت ملی اگر احیانا بتواند یک دو روز احتمالاً بر ما دوباره بتواند لیست جدید معرفی کنند، باز هم ما به خاطر که موضوع کلان ملی است، به خاطر مشکلات مردم میتونیم که یک هفته یا پنج روز دیگر باز تخریب بنوزیم تعطیلات خود، در صورتی اگر یا آماده نباشند که بزرگترین فرصت بر ما اشخاص جدید معرفی کنند، در صورت ما مجبوران در مطابقت با قانون بریم طرف تعطیلات و با 15 خود وقتی برمیگردیم باز دوباره برای کسانی که برای اعتماد معرفی میشه کار کنیم و برشان اعتماد بکنیم.
شماری از مردم میگویند پس از 3.5 ماه انتظار برای معرفی کابینه، برخلاف وعده رهبران حکومت وحدت ملی، شماری از افراد معرفی شدند که توقع آن را نداشتند. مردم عام و آگاهان سیاسی تاکید میکنند که ولسی جرگه افغانستان باید در مورد نامزد وزیران بررسی های جدی را انجام بدهد تا فقط افرادی که شایسته و کارا هستند به کابینه راه یابند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و همچنان رادیو آزادی روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و یا هم azadiradio.org. مقام ها در کابل میگویند نیروهای شورشی گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان حضور ندارند و آنان که زیر پرچم این گروه فعالیت میکنند طالبانند. به گفته یک مقام ارشد امنیتی افغان، طالبان با تغییر تاکتیک خود خواستند در زیر پرچم گروه داعش فعالیت کنند. در این باره بیشتر از ویدا برکی میشنویم.
پس از نشر گزارش‌های مربوط به آغاز فعالیت گروه دولت اسلامی در افغانستان، مقامات امنیتی این کشور این موضوع را تاکتیک جدید مخالفین مسلح می‌خوانند. مقامات وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه در نشست مشران و جرگه در خصوص وضعیت امنیتی این کشور معلومات ارائه کرده و به پرسش‌های سناتوران در مورد چگونگی فعالیت شماره جنگجویان مسلح تحت نام دولت اسلامی پاسخ دادند. حسام الدین حسام، معاون اول ریاست امنیت ملی افغانستان، گفت که دشمنان مردم افغانستان از هر راه ممکن استفاده می‌کنند و در مورد فعالیت گروه دولت اسلامی تبلیغات را به راه می‌اندازند.
وضعیت به اون شکلی که مردم تشویش دارن نیست، اما متاسفانه که تبلیغات بیجا و تشویش های بیجا مورد مردم خراب ساخته روند. دشمن از تکتیکال زیاد کار میگیرن، من در قسمت داعش دیگر تبلیغات است.
آقای حسام میگوید که نیروهای امنیتی افغان به منظور جلوگیری از هر گونه اقدام تروریستی و توطئه های مخالفین مسلح آماده دفاع است. معاون اول ریاست امنیت ملی در حال نگرانی های موجود در خصوص آغاز فعالیت گروه دولت اسلامی در افغانستان را به این مورد میخواند که پیش از این برخی از مقامات محلی فعالیت این گروه را در برخی از نقاط کشور تایید کردند. در روزهای اخیر گزارش‌های از فعالیت جنگجویان مسلح مربوط به گروه دولت اسلامی در ولایت‌های لوگر، زابل، غزنی و هلمند به نشر رسیده است. در همین حال عنایت الله نظری، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، نیز در این نشست فوق‌العاده مشران و جرگه روی تغییر تاکتیک‌های جنگی مخالفان مسلح دولت تاکید کرد. آقای نظری گفت که در حال حاضر کسانی که زیر نام دولت اسلامی برخاستند در حقیقت مخالفین مسلح قبلی‌اند و گفت که نیروهای امنیتی افغان توانایی مقابله با دشمنان مردم افغانستان و دفاع از خاکشان را دارند.
امیدوارم
که نقطه نظری روی از بین بردن منابع بیرونی تمویل و آموزش توریستان نیز تاکید کرد. اظهارات زد و نقیض در مورد موجودیت جنگجویان دولت اسلامی در افغانستان در حال مطرح می شوند که از 20 روز گذشته به این طرف مسئولیت کامل تامین امنیت این کشور به نیروهای امنیتی افغان انتقال یافته است. پیش از این شماره از آگاهان سیاسی افغان نیز فعالیت گروه دولت اسلامی در این کشور را رد کرده گفتند که بسیاری از افراد طالبان پیشین اکنون با تغییر نام فعالیت دارند. آنان تاکید میکنند که نیروهای امنیتی افغان باید از هوشیاری و دقت لازم کار گیرند و اجازه ندهند که گروه‌های تروریستی با استفاده از نام‌های مختلف امنیت کشور را مختل نمایند.
ویدا برکی گزارش می‌داد. شنیدید که مقام‌های امنیتی افغان می‌گویند شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان حضور ندارند، اما برخلاف این گفته‌ها مرادعلی مراد قمندان نیروهای زمینی در وزارت دفاع افغانستان گفته است که حضور داعش در افغانستان برای کشورهای آسیای مرکزی و همچنان روسیه قابل نگرانی است.
حضور داعش و گروهمانی از داعش که در افغانستان اونا پیدا شده، ما این را گفته میتونم که باید کشور روسیه، کشورهای آسیای میانه، نه تنها که تمام کشورهای منطقه و جهان باید نگرانی از حضور گروه‌های بدنام به نام داعش باید نگران باشند.
مراد علی مراد قمندان نیروهای زمینی در وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:50 به وقت افغانستان است. این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت و پس از ساعت 7 روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. مقام‌های بلندپایه فراه به اختلاس بیش از 6 میلیون دلار متهم شده‌اند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، والی فراه نیز در میان افراد متهم است. احمد شای فطرت در گزارش از فراه بیشتر میگوید.
مقامات بلندپایه فراه البته بگویم همه مقامات در پیوند با 6.2 میلیون دلار اختلاسی که در اوایل امسال در ریاست گمرک فراه صورت گرفته بود و از وظایفشان سدودی شده و به ولی سرنوالی از طرف مقام ریاست گمرک معرفی شده. در از این مقامات والی فراه، قماندان امنیه، رئیس ریاست امنیت ملی، رئیس گمرک، رئیس بندر یا کمیتار سرحدی، همچنان رئیس کمیته مبارزه با فساد این افراد شامل هستند. همچنان چهار تن دیگه که گفته میشه بگونه غیر قانونی در ازی بندر از مردم پول عرض میکردنی در ازی حکم شامل است که ریاست جمهوری در حکم از وزارت امور داخله خواسته که این افراد ممن خروج کنند و همچنان در تحقیق ادلی با میچارنوالی و محکمه همکاری کنند. مکتوب دیروز لطفاً از مقام ریاست جمهوری کرده که از تاریخ مکتوب معلوم میشه صادر شده و این روز به ولایت فراه رسیده. فقط با رئیس شورای ولایتی فرید بخیر صحبت کردیم، اونا این موضوع رو تایید کرد و گفت که بر اساس تقاضای شورای ولایتی همچنان مردم فراه که در گمرک فراه فساد گزارده بود سبب بشه و همچنان معرفی افراد به سرنوالی از طرف ریاست جمهوری صورت گرفت.
احمد شای فطرت از فرا گزارش میداد. شنیدید که مقام های بلندپایه فرا از جمله والی رسما به اختلاس بیش از 6 میلیون دلار متهم شدند. تا به حال مقام های وزارت داخله افغانستان و سارنوالی افغانستان در این باره از ابراز نظر خودداری کردند. همچنان تا به حال نتوانسته ایم والی فرا و این افراد متهم را هم برای گرفتن پاسخ پیدا کنیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. کمیسیون عدلی و قضایی ولس جرگ افغانستان از حکومت می‌خواهد تا هر چه زودتر دوسیه‌های 5 وزیر حکومت قبلی را با جدیت بررسی کند. یک تن از اعضای این کمیسیون روز دوشنبه یعنی امروز به رادیو آزادی گفت که دوسیه‌های این متهمین به گونه جدی بررسی نشده. در همین حال شماری از آگاهان مسائل حقوقی می‌گویند بر اساس قانون نافذه افغانستان محاکمه وزرا یک پروسه مغلق و زمانگیر است. آرزو قیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که از فرستادن دوسیه های 5 تن از وزرای حکومت قبلی که به اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفایی متهم شده اند بیش از 3 ماه می‌گذرد، اما تا کنون سرنوشت آنان معلوم نگردیده است. کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا هرچی زودتر دوسیه های آنان را بررسی نموده و آنان را به کیفر اعمالشان برساند. سید محمد شریفی بلخابی، یک تن از اعضای این کمیسیون، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که دوسیه های این متهمین به گونه جدی بررسی نشده است.
اون چنانه که بعد اون دوسیه ها بعد بررسی می شد و به محکمه خومه دعوا می شد و محکمه هم عادلانه نبخواد. کری جلوگیری یا سوء استفاده و اونا می تصمیم درست را نگرفته و فقط جنبه سوری داشته، نه جنبه حقیقی و واقعی. نظر ما با عنوان نماینده مردم، هر کسی که به سرمایه ملی از مردم خیانت کرده، به بیت المال جفا کرده، اینا جزای خود را به طور بسیار حقیقی و درستش بکشه.
آقای بلخابی افزود که یکی از راه‌های خوب مبارزه با فساد اداری بررسی و تعقیب دوسیه‌های متهمین به گونه شفاف و دقیق می باشد. حمیدالله قادری و عنایت‌الله قاسمی وزرای ترانسپورت، امین فرهنگ وزیر تجارت و صنایع، محمد صدیق ایشان وزیر معادن و جلیل شمس وزیر اقتصاد حکومت قبلی از جمله افرادی هستند که به اتهام اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ایشان از سوی لوی سرانولی افغانستان به محکمه معرفی شدند. محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت و صنایع تنها فردی است که اتهامات وارده علیه خود را رد کرده و گفته که حاضر است تا برای رفع اتهامات به محکمه خاص وضاحت دهد. در این حال یک منبع در لوی سرانولی افغانستان به رادیو آزادی گفت که دوسیه های این 5 وزیر پیشین از سوی آنان تکمیل شده و به ستر محکمه این کشور فرستاده شده است. خواستیم در مورد نظر ستر محکمه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما ریاست دفتر سرپرست ستر محکمه و آمر اداری قوای قضایه در این مورد از ارائه معلومات خودداری کردند. در این حال شماری از آگاهان مسائل حقوقی میگویند که بر اساس قانون نافذه افغانستان محاکمه وزرا یک پروسه مغلق بوده و به زمان بیشتر نیاز دارد. نصرالله استانکزی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در مورد چنین گفت:
محاکمه وزیر و اتباع دیگر از هم فرق دارد، به این معنا که سرانوالی عادی و سرانوال عادی از روند عادی بیرون شده و نمی توانند تحقیقات عادی را انجام دهند. به همین شکل محاکمه عادی که در چوکات ستر محکمه است نیز نمی توانند که وزیر را محاکمه کند، بلکه این دارای شرایط و تشکیلات خاص می باشد و به نظر من دلیل تأخیر در محاکمه وزرا همان پروسه مخلق قانون است.
لوی سرانولی افغانستان سالهای گذشته نیز برخی از مقامات حکومت قبلی را به فساد اداری متهم کرده است، اما تا کنون نامهای این افراد افشا نشده است. مردم عام میگویند که برای ریشه‌کن ساختن فساد اداری باید قانون بالای همه افراد یکسان تطبیق گردد و طوری که لازم است حق به حقدار آن سپرده شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ایران از کشته شدن یک جنرال سپاه پاسداران این کشور در یک حمله اسرائیلی در سوریه سخن میگوید. سپاه پاسداران ایران گفته که جنرال محمد علی الله هدف حمله هلیکوپترهای رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. جزئیات در این باره از جعفر احمدی.
سپاه پاسداران ایران از محمد علی علادادی به عنوان یک جنرال شجاع یاد کرده و او را شهید خوانده است. به گفته سپاه پاسداران ایران، محمد علی علادادی در سوریه بود و به حیث مشاور حکومت سوریه را در مبارزه علیه آنچه تروریستان تکفیری سلفی خوانده شده کمک می کرد. در اعلامیه منتشر شده در وبسایت سپاه پاسداران ایران گفته شده که جنرال محمد علی علادادی، شماری از جنگجویان و نیروهای حزب الله هدف حمله هلیکوپترهای رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. بر اساس گزارش در این حمله که بر روز یکشنبه صورت گرفت، 6 عضو گروه حزب الله نیز کشته شدند. در گزارش خبرگزاری فرانسه آمده است در این حمله که در نزدیک منطقه در سوریه در ارتفاعات جولان صورت گرفت، جهاد مغنیه پسر عماد مغنیه قماندان ارشد سابق حزب الله نیز کشته شد. مقام های لبنان قتل جهاد را تایید کردند. عماد مغنی قماندان ارشد سابق حزب الله در سال 2008 در دمشق کشته شد. حزب الله اسرائیل را در این قتل مقصر دانسته است. جنگجویان حزب الله در کنار نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور سوریه می جنگند. ایران عمدتاً شیعه‌نشین از حزب الله و رژیم دمشق حمایت می کند و در منطقه با عنوان متحد کلیدی بشار اسد در جنگ علیه شورشیان سنی شناخته می شود. این شورشیان تلاش می کنند تا حکومت اسد را سرنگون کنند. یک منبع نزدیک به حزب الله پیشتر به خبرگزاری فرانسه گفته بود که 6 سرباز ایرانی به شمول قماندانان همراه با 6 جنگجوی مورد حمایت خودشان در این حمله کشته شدند. اما سپاه پاسداران ایران در مورد وارد شدن تلفات به دیگر ایرانی ها چیز نگفته است. یک منبع امنیتی اسرائیل تایید کرده که هلیکوپترهای اسرائیل حمله ای را علیه تروریستانی در ارتفاعات جولان اجرا کرده که بر اساس ادعاها قصد داشتند یک حمله را انجام بدهند.
و حالا با پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. فراموش نکنید که فردا ساعت 7 صبح باز هم روی میم و چشم برای شما هستیم. حالا من امید مرزبان و همکارم امان امیرزایی با شما خداحافظی میکنیم. شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا. شبتان خوش، خوابتان راحت.